السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د خالی ورځ او د 2023 کال د مئی 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالاتو تاسو ته معلومات درکو. یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی ملیحا امیرزاده ده.
السلام علیکم. د ټولو اول پامکړې د خبرونو سټکو ته. د بلوچستان په شیرانی ضلعه کې د چلغوزو په ونو لګیدلې اور په لسم ورځ هم نه دی کابو کړل شوی. عمران خان وایي د اسلام آباد طرف ته د دوی د لانګ مارچ نیټه به د اتوار په ورځ اعلانوي. او روس وایي چې د یوکرین د ازوفستال د اوسپنې کارخانه باندې ځواکونو مکمل کنټرول ترلاسه کړی دی. تفصیل: د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې لګیدلې اور نن یعنی د مئی پر 28 په لسمه ورځ هم نه دی کابو شوی. هغه اور تر دا مهال تر 2 کیلومتره پورې خپور شوی دی. په عین حال کې زایولس له حکومت غوښتنه کړې چې د په اور باندې د کابو موندلو لپاره ګامونه پورته کړي. اخوا وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان حکومت امر کړی چې په شیرانی ضلع کې د چلغوزو په ونو د لګیدلې اور د مړ کولو لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د پرونی خبر له مخه وزیر اعظم شهباز شریف د پیښې نوټس اخیستی او د تحقیقاتو امر یې کړی دی. وزیر اعظم د اور له امله د دریو کسانو په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده او متعلقه ادارو ته امر کړي چې د پیښې ځای ته سمدستي ورسیږي. د روغتیا د څانګې ضلع مشر ډاکټر عبدالهادي پرون مشال ریډیو ته ویل چې له ځپل شوو خلکو سره د مرستو او زخمیانو د درملنې لپاره د غره په لمن کې دوه کیمپونه لګولي دي. د شیرانی ضلع مرستیال کمشنر شیخ عصمت الله وایي چې د اور مړ کولو لپاره له پوز نه مرسته اخلي. تفصیل پر روانه خبرونه کې اوریدئ شئ. عمران خان وایي د حکومت پر ضد د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ حتمی نیټه به د اتوار په ورځ اعلانوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په ملتان کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د اتوار په ورځ یې په پیښور کې د ګوند مرکزي کمیټه غونډه رابللې چې پکې به د لانګ مارچ نیټه اعلانوي. نوموړي ویل چې د اسلام آباد طرف ته لانګ مارچ په د مې 15 نه تر 29 په منځ کې وي. عمران خان یو ځل بیا په ملک کې زر تر زره د انتخاباتو او د اسمبلیانو د ماتولو غوښتنه تکرار کړه. ویل چې حکومت دې د ټاکنو نیټا اعلان کړي. عمران خان د واکنه د لری کېدو راهیسې د ملک په مختلفو ښارونو کې جلسې کړي دي چې د ملتان هغه اتمه وه. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو د چارو وفاقي وزیر ویلي چې په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون او ائتلافیانو شمیر 109 دی. نو ځکه د انتخاباتو کمیشن پریکړې سره د دوی په حکومت څه اثر نه پرېوځي. مریم اورنګزیب دا خبرې پرون په اسلام آباد کې لاغي وروسته کړي چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د هغو 15 غړو رکنیت ختم کړ چې د وزیر اعلی جوړېدو لپاره د مسلم لیگ نون حمزه شاباس ته رائے ورکړې وه. مریم اورنګزیب ویل
یہ جو فیصلہ آیا ہے دا فیصلہ زکا سا اثر نہ غرزوی چې کدا 25 غړي ڈی سیټ هم شي. نو بیا هم د مسلم لیگ نون او د دوی اتحادیانو شمیرا 109 جوړیږي او د غنور بیا هم په 102 شمیره باندې ولاړ دی او د خلک دروغ وای چې حکومت ختم شو.
بلخوا د تحریک انصاف ګوند مخکښ فواد چودھری پرون په ټویټر پاڼه لیکلي چې د الیکشن کمیشن پریکړې وروسته په عملي توګه په وفاق او پنجاب کې حکومت ختم شوی دی او یوازې آئینی اختتام پاتې دی. نو ځکه د دوی استعفا ورکړي او انتخابات دې وکړل شي. وزیر اعظم شهباز شریف پرون په کراچۍ کې د تاجرانو ټولنې ته ویلي چې د هیواد اقتصادي حالت په صبر سره وسیړي او د ښه کولو لپاره حکومت اړین ګامونه پورته کوي. وزیر اعظم شهباز شریف له سوداګرو نه غوښتنه وکړه چې د موجوده اقتصادي حالاتو د حل لارې وړاندې کړي، ځکه چې په تیرستو کې د روپۍ په مقابل د امریکایي ډالرو ارزښت له 200 روپو لوړ شوی دی. د پاکستاني روپۍ په مقابل کې د امریکایي ډالرو د زیاتېدونکي نرخ په اړه شهباز شریف وویل چې د 2013 کال په اګست کې یو ډالر په 113 روپۍ و، خو د تحریک انصاف مشروطه حکومت کې نه یوازې د روپۍ په قدر کې کمی راغلی، بلکې د هیواد اقتصاد یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړ. د وزیر اعظم د دغو تازه څرګندونو په اړه تحریک انصاف لاس نه دی ویلي. او اخیری خبر دا چې د روس د دفاع وزارت پرون ویل چې پوز یې په ماریوپول کې د ازوفستال د فولادو په کارخانه مکمل کنټرول حاصل کړی او ټول یوکرېني جنگیالي چې هلته پټ شوي وو تسلیم شوي دي. دغه وزارت په بیان کې ویل چې د ازوفستال کارخانه په مکمل ډول آزاده شوې ده. یوکرین دا خبر په سمدستي ډول نه دی تایید کړی، خو ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وړاندې ویل چې د پوځي کماندې لخوا د ازوفستال دفاع کوونکو ته واضحه اشاره ورکړل شوې وه چې له هغه ځایه اوس یې خپل ژوند بچ کړي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزادانه اوریدل. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري خیبر پختونخوا ته سیرما د بلوچستان په شیرانی ضلعه کې په ځنګل کې لګیدلې اور لا هم ابلی کی. د اطلاعات وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د وروستۍ فیصلې سره په پنجاب کې د دوی پر حکومت څه اغیز نکیږي. بلخوا سیډونکی وایي
دا دې صدر راستي او هغه دې صدر عین په ځبانه دې عمران خان په ریاست عمل کوي. نو یو پنجاب کې خوټول زیات ګډوډي ده چې پنجاب کې کابینه نشته.
د بلوچستان صحت چارواکي وایي په دغه صوبه کې په تیر سباندې یو کال کې د پولیو وایرس نه دی رپورټ شوی.
موږ دا ټیم پولیو کیسز نسته، لیکن لبه د مرغه په کینارت وزیرستان کې درې کیسز راغلي دي او هلته په افغانستان پکتیکا کې هم کیس تا. نو موږ په سیمه کې دا ټیم کیسز نسته.
او نن په نړۍ کې د چایو نړیواله ورځ لمانځل شي.
چای کې موږ ساده چای ورکو، دودپتی ورکو، لاچی والا چای ورکو. دودپتی دار چای کې موږ وبنا چو خالص پهنه جوړو چې کوم دی هغه موږ وبا چو ډیمانډ دل تر دودپتی زیات.
ل مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې واورید، خیبر پختونخوا ته سیرما د بلوچستان په شیرانی ضلعه کې په ځنګل کې لګیدلې اور نن په لسمه ورځ هم بلیږي. د اور له امله ځاني او مالی نقصان شوی چې د مئی پر نولسمه ترې درې کسان هم مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي وو. دا وخت موږ سره د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د ټلیفون په لیکه دی. ایوب ترین صاحب، تاسو ستړي مشي وایم او په دې اړه څه وروسته تازه صورت حال معلومات لري؟
جی مننه فرخنده خور، ورسته معلومات اوس راغلی دی د شیرانی چکم ځای خلک دی اخو احتجاج نن درهم ورځ هم روان ساتل دی او نن درهم ورځ هم د ژوب شیرانی او خیبر پښتونخوا ترمن چکم لوی سړک دی یا نېشنل های وی د هغه بند ساتل دی. دوی دا غوښتنه کوي چې د پاکستان صوبایي حکومت او مرکزی حکومتونه چې دی هغه دې سم د لاسه د شیرانی پښنغر کې او کو اسلامان کې کوم ووټ لګیدل دي د تیرو لسو ورځو راځي نن له سم ورځ د دې د وجلو یا د مرکول لپاره د ډنګړي ګامونه پورته کړي. بل پلوته د بلوچستان چیف سیکرټری چې دی هغه هم وسیمې تر رسیدلې دي او د ځنګلاتو صوبایي سکتر چې دی هغه هم و شیرانی تر رسیدلې دي. نن هلته و غونډه کوي او دغه ډول هلته چې کوم د فوج مشران دي هغه هم راغوښتي دي. دا اطلاعات دي چې د پدې غونډه کې به فیصله کیږي چې د پاکستان فوج چې دی هغه به اوس راځي د دې وور د وژنې په خاطر به دې خپل عملیات یا کار شروع کړي، ځکه چې د پاکستان مرکزی وزیر اعظم شهباز شریف چې دی هغه هم د دې نوټس اخیستی دي او تمام ادارو ته امر کړی دی چاغه دې سم د لاس دغه د شیرانی په غروب چې کوم ور لګیدلې دي دغه د وجل د فارق کومه پوښتنه کړی.
او ترين صاحب، دغه تل چې کوم زنګلونه دي کنه، نو په دې کې دا سوال کیږي چې د چلغوزو او د زیتون ونی دی او هغه ته ډیر زیات تاوان رسیدلې دي. که په دې اړه راته لګوي چې په دغه زنګلونو کې کومې ونی دي او خلک د دغه د سوزیدو په اړه سوای.
بالکل، د شیرانی په دغه شنغره کې په کو سلیمان کې د دانسر په دې غرو کې او مغل کوټ د خیبر پښتونخوا چې سیمه ده دلته زیاتره د چلغوزي او د زیتون درخت دی. دا په سلو اکړم ځکه د پردې باندې ولاړ دی د غدرختي چې شمیره په زرو کې ده. نو د ځای خلکو دا وینا ده چې د دې څخه هر کال دی ته په لوې کچې شو د دې آمدن راسي د دې د په ټول وخت و دا غدرخت د چلغوزي ته او زیتون ته ناسو. نو د دې دا اڅه چې د دې څخه دوی ته مالی مرسته ورسیږي. لیکن د تیرو لس ورځو راهیسې چې کوم اور لګېدلی دی نو هغه د دې ځنګل یوه لویه برخه چې ده هغه بشپړه توګه سیزلی ده یا تباه شوی ده. خو دوی اوس هم په دې هڅه کې دي چې باقي پاتې درختې دي یا باقي پاتې ځنګل دی په کار دا دي چې د هغه لپاره په عجله توګه عملي ګامونه پورته شي. ځکه چې د دې څخه له مخه د بلوچستان حکومت هم ویلي وو چې دوی د مرکز سره یا د نیشنل ډیزاستر مینجمنټ سره رابطه کړې ده او هغه دوی ته یو هلیکاپټر ورکړی وو خو هغه هم یو ورځ کار کړی وو. بیا د هغه وروسته هغه هلیکاپټر چې دی اطلاعات دادي چې کار یې نه دی کړی. بل طرف ته پی ڈی ایم اے دا ویلي دي چې دوی هلته په سیمه کې د خلکو د ژغورنې لپاره چې دی په ځانګړې توګه ګامونه پورته کړي دي هلته رسولي دي خوراکي.
خاطرین صاحب تاسو د خلکو خبره وکړه دغلته داسې ویل کیږي کنه په ټولنیزو رسنیو باندې هم پر دې پیښه باندې ډیر زیات خلک خپل نظر شریکوي چې دغلته د غرونو سره نږدې چې کوم کلی دی هغه ته هم خطر ده. لکه نو دې باره کې انتظامیه یا حکومت یا خلک څه وایي تر اوسه پورې څه شوي دي؟
په دې اړه چې دلته د پی ڈی ایم ایس کوم چارواکي دي د هغو سره چې موږ خبره وکړه نو دوی دا وایي چې موږ هلته دې سیمې ته چیرې چې خطره ده هلته کلي دي یا کورونه دي په ځنګل کې هغه ځینې کورونه هغه راکډه کړي دي د اوارې ته راوستلي دي. دغه ډول دوی وایي چې موږ دې ته تیار یو که خدای دې نه کړي که اور کښته راځي او د کلو ته را رسیږي نو په هغه صورت کې به موږ په عجله توګه وکولای شو چې کوم کورونه دي یا هلته په کوم انسانان باندې هغه به محفوظ ځایو ته ورسوو. او بل دا چې په دې ځنګل کې د درختو سره سره چې کوم هلته څاروي یا حیوانان وو هغه هم د زیات شمیر کې وژل شوي دي او ځنګلي حیات چې دي یا ژوند ته چې دی ډېر لوی زیان اغوستی دی. پر دې باندې هم دلته د ځنګلاتو د تحفظ لپاره یا ډبلیو ډبلیو ایف چې دی چې د ځنګلي حیوانانو تحفظ لپاره کار کوي هغه هم ډېر خوشنې څرګندې کړې ده او دوی د نړیوالو ادارو څخه غوښتنه کړې ده چې هغه دې د اور په دې وژنه کې خپل کردار ادا کړي. جی
سمه ده. کور مودان اوریدونکو دا په کوټه کې د مشال لیډیو خبریال چې تاسو ته معلومات درکول د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي چې دا اور د موساخیل او شیرانی ضلع ترمنځ د شنه غره په ځنګلونو کې لګیدل دي خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې د اور د لګیدلو وجوهات څه وو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان تحریک انصاف چیرمین او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د حکومت خلاف او د انتخاباتو غوښتنې لپاره د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ نیټه به د اتوار پورس په پیښور کې د ګوند مرکزی کمیټې غونډه کې اعلانوي. عمران خان پرون په ملتان کې د جلسې پر مهال یو وار بیا د نوو انتخاباتو غوښتنه وکړه. هغه ویل چې لانګ مارچ په د مئی 15 نه تر د 19 په منځ کې کیږي او په اسلام آباد کې به تر هغې احتجاجی در نه روان وي تر څو حکومت اسمبلی ماتې نه کړي او نوې انتخابات اعلان نه کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
د مئی په 16 د پنجاب په ملتان کې اولسی جلسې ته وینا کې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا د تازه انتخاباتو غوښتنه وکړه او وی ویل چې د حکومت ضد د 15 او د 19 مئی ترمنځ اسلام آباد ته د لانګ مارچ د کرنیټی ټاکلو لپاره یې د اتوار په ورځ د کور کمیټې غونډه رابللې. د نوموړي په خبره په دغه لانګ مارچ کې به د حکومت نه دا یو غوښتنه کوي چې نوی انتخاب آباد به کله کیږي. د عمران خان په خبره چې دوی به په اسلام آباد کې تر هغه وخت پورې ناس وي تر څو چې حکومت د نوو انتخاباتو اعلان ونه کړي.
فیصله به موږ کړنه 25 اور 29
دی وی د 25 او 29 مئی ترمنځ د لانګ مارچ لپاره کرنیټه به زتا ستا د اتوار پورس درکوم چې تاسو ته د تیاری د لپاره خ پوره وخت میلاو شي او چې دولت سمندر راشي نو موږ به یوازې د یو غوښتنه کوو چې اسمبلیانی به کله ماتوي او د انتخاباتو اعلان به کله کوي.
اسمبلی جس دن کب ڈیزولو ہوگی اور الیکشن کب اناؤنس کریں گے.
د یادونی د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت ضد د خپل احتجاجی جلسو پیل د اپریل په 14 ل پیښور کړي وو او تر دې د مې میاوالی ابټ آباد اٹک جیلم مردان او فیصل آباد کی ات جلسی کڑی او دمئی پر شلم نیٹے ددی لڑائی اخری جلسہ پ ملتان کی وشوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان پدی جلسو کی وار پ وار د تازہ انتخابات غوختہ نہ کڑی مشال ریڈیو چی پدی اڑ پ پیخبر کی د خبریال او د سیاسی چارو شنون کی محمود جان بابر نو پختل نوغا اوے
نو انتخابات دی وقت کی فائدہ صرف تسخ کاری عمران خان چ د حکم بیانی جوړ کڑی د پدی وقت کی زان د پارو خلق زان سر کڑی دی نو د اغینہ د یو خبر غو ثابت دا خلق پاران شو او بیا دا سر نروزی نو بیا با اخر دا خلق با دی پا کم نام مانی بیا رو باسی که بیا چرتا دا دا بیانی زڑی گی او دا خبر سڑی گی نو بیا با دا خزی و سڑی چی کم دا سر اس روزی لگیا دی نو دیوی که دا دا انتخابات دی روز تو لڑ دوم رو خوز دا طول خلق زن سر نشم ساتلی نو دی دا پارا دا انتخابات و دا غق چی کم دی یو خو حکومت بانی پریشر اچی بل پی اسٹیبلشمنٹ بانی هم خکاری چی لکه اغم بانی هم پریشر اچی عدالتون بانی هم پریشر اچی او دا خلق زن سر ساتلو دا پارا دا عرصه کئی
بل پلو د مئی په شلم نیټه د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د وزیر اعظم شاباز شریف رور نواز شریف په لندن کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دوی د نوو انتخاباتو لپاره تیاری سرته رسولي او د نوو انتخاباتو لپاره تیار دي. د ذکر د پدې هواد کې به د موجوده اسمبلی او 15 کلنه عیني موده په کال 2023 کې د اگست په 14 نیټه سرته رسی او د عین سره سم به الیکشن کمیشن په دریو میاشتو کې نوې انتخابات کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو د اطلاعاتو خبرونو وفاقي وزیر مریم اورنگزیب ویلي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د وروستۍ پریکړې سره په پنجاب صوبه کې د دوی پر حکومت ساغیس نه کیږي. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وکړه. دا وروسته له هغې دا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د هغو 15 غړو رکنیت ختم کړی دی چې د وزیر اعلی جوړېدو لپاره د مسلم لیگ نون حمزه شهباز ته رایه ورکړې وي. دا پریکړه پرون په داسې حال کې مخې ته راغلی چې سپریم کورټ روانه اونۍ د آئین د آرټیکل 13 مادې د تشریح په اړه د یو صدارتي ریفرنس اوریدنه وکړه. په پنجاب کې د سیاسي بحران د رامنځته کېدو په اړه تفصیل لاسیمینا د مشال ریډیو خبریال گوهر مسید راکوي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د هغه 15 غړیو رکنیت ختم کړی دی چا چې د وزیر اعلی جوړېدو لپاره د مسلم لیگ نون حمزه شهباز ته رایه ورکړې وه. د مئی په شلمه انتخاباتي کمیشن دا پریکړه په دې بنیاد وکړه چې په دې نه دوه ورځې مخکې یعنی د مئی په 13 سپریم کورټ د آئین د آرټیکل 13A تشریح د یو صدارتی ریفرنس په جواب کې کړې وا. هغه صدارتی ریفرنس کې سپریم کورټ نه غوښتنه شوې وا چې کم د پارلیمان غړي د ګوند نه د عدم اعتماد د وزیر اعظم یا وزیر اعلی انتخابات په وخت انحراف وکړي نو د هغې بس حیثیت وي چې په هغې باندې سپریم کورټ دا فیصله کړې وا چې په داسې صورت کې د هغې پارلیمان غړي ووټ شماره به نه کیږي. د انتخاباتي کمیشن لخوا د 15 غړیو د رکنیت ختمې دو سره د پنجاب وزیر اعلی په اسمبلی دننه اکثریت بیللې دی او په صوبه کې یو نوې سیاسي بحران رامنځته شوې دی. دا را مخکې شوې سیاسي بحران په اړه سیاست پوه افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان راتلونکي سیاسي صورتحال ډېر خراب ښکاري. د زیاته کړه
پاکستان کې مونږ تاسو خبرې یو چې کوم بظاهره سیاست کیږي هغه یو شی دی او شاته چې کوم خبرې روانې وي هغه نوري وي. یعنی دلته سیاسي انجینیرینګ کې تاسو پته چې 2013 کې انتخابات څنګه وشو او ډاکا ورزیدا او عمران خان یو قسم تا وزیر اعظم کړو په اړه قیمتي جوړولو اجازه چې پارلیمان بارا کې څو نو پیدا شوی دي او گورنر یې نشته دی دا د صدر راست دی هغه د صدر آئین په ځای باندې د عمران خان په ہدایت عمل کوي. نو یو پنجاب کې خو ټول نه زیات ګډوډي ځکه چې پنجاب کې کابینه نشته. نو دا ښکاري چې څوک چې د حالات خرابول غواړي نو هغه د پاکستان په دې ډټو صوبې کې داسې یو فضا جوړوي چې دا اوخی دنیا ته مخې او د پاکستان
یاد دوی چې کله د اپریل په 14 حمزه شهباز وزیر اعلی وټکل شو نو هغه نه پس د مسلم لیگ کاف مشر او د پنجاب سپیکر چودھری پرویز الہی چې د وزیر اعلی د انتخاب د پاره د تحریک انصاف هم امیدوار وو انتخاباتي کمیشن ته ریفرنس ولېګلو چې دغه 15 کسان د خپل ګوند نه انحراف کړی دی او د دوی خلاف د سپریم کورټ د فیصلې په بنیاد باندې پریکړه وکړل شي. د الیکشن کمیشن په دغه فیصله باندې مسلم لیگ کاف او تحریک انصاف خوشحالي څرګنده کړې ده او لاهور هایکورټ ته خواست کړي چې د حمزه شهباز انتخاب دا غیر قانونی وګرځوي. د انتخاباتي کمیشن پریکړې نه وروسته حکومتي ویاندې مریم اورنګزیب یو خبري غونډې ته وویل چې د 25 صوبایي پارلمان غړیو د ډی سیټ کولو فیصله په مسلم لیگ نون د دوی په اتحادیانو او وزیر اعلی حمزه شهباز باندې هیڅ اثر نه غورځوي. دې زیاته کړه
جو فیصلہ آیا ہے اچھے سراکین کی ڈی سیٹ کا اس فیصلے کی
دا فیصلہ زکا سا اثر نہ غرزوی چکا دا پنزویشت غڑی ڈی سیٹ ہم شی نو بیا ہم دا مسلم لیگ نون او دا دوی اتحادیا نشمیرا یو سل او اویا جوڑی گی او دا غنور بیا ہم پا یو سل دو اویا شمیرے باندے ولار دی او دا غ خلق دروغ وئی چی حکومت ختم شو او دا ٹول خبر دروغ جن دی ہیس فرق دا دے پریکڑے نا دا پنجاب پا حکومت پریوزی نہ پدیشو انتخاباتو باندے او نہ پا وزیر اعلی حمزہ شہباز باندے
پنجاب حکومت کے اوپر
دا یادونه ور دے دا پاکستان انتخاباتی کمیشن دا مئی پا اول سما پا دغا ریفرنس باندے خپلا فیصلہ محفوظ ساتلے وا او ویلی وو چھ دا پریکڑا با پراتلون کی چارشنبہ کوی خو بیا یہ دغا اعلان زنڈوالے وو. گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو وزیر اعظم شهباز شریف پرون کراچۍ ته د یو ورځنی دورې پر مهال د تاجرانو او سرمایدارو سره یو غونډه کړې ده او په دغه غونډه کې په خپله وینا کې د هیواد په اقتصادي حالاتو خبرې کړې دي. په وزیر اعلی هاوس کې د دستوري پر مهال وزیر اعظم شهباز شریف د عمران خان په مشرۍ په تیر حکومت نیوکې وکړې او ویل چې د واک په دور کې د هیواد بهرنۍ قرضې بیخي زیاتې شوې دي. نوموړي د هیواد د معاشي بحران د حل لپاره له تاجرانو مشورې هم واخیستې. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د نیاز علي خان په دې رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د مای په شلمه د کراچۍ یو ورځنی دوره کړی. وزیر اعظم شهباز شریف په کراچۍ کې په وزیر اعلی هاوس کې د تاجرانو یو غونډه ته په خپل وینا کې یو ځل بیا د عمران خان په تیر حکومت سختي نیوکې وکړي او ویل چې په هیواد کې تر ټولو زیات قرضونه په تیر حکومت د عمران خان په وخت راوړېدل دي او امریکایي ډالر هم د دې لامل کرن شوې دي.
22000 ارب روپے کے قرضے لیے گئے.
یہ وای چې تیر حکومت 22000 ارب روپے اخیستی دي. د پاکستان له جوړېدو راهیسې تیر کال د کال 2013 پورې نورو حکومتونو ډېر لږ قرضونه د بهر هیوادونو او مالیتی ادارو څخه اخیستي او په تیر درې نیمو کلونو کې د پاکستان قرضونه 80% زیات شوي.
80% ان قرضو میں اضافه ہوا ان 3.5 سالوں میں.
شهباز شریف خپل وینا کې د کومې ادارې نوم وانه خستو خو یې ویل چې د تیر حکومت په شا باندې مقتدره اداره په کلکه ولاړه وه او که دغه اداره د بل یو حکومت په شا هم دومره ټینګ ولاړوي د پاکستان اقتصاد با ډیر زیاته وده کړی و.
اوس لاډلی حکومت کو اور اس لاډلی کو ہمارا جو مقتدر ادارہ ہے
دی وای چې دغه نازولی حکومت او دغه نازولی ته چې زمونږ مقتدره ادارې لخوا ملاتړ درینمو او په کوم سلورو کلونو کې ورکړې شوې دي د پاکستان په 15 کله تاریخ کې د کوم حکومت سره نه دومره ملاتړ کړی دي او نه به پراتونکو کې وشي. هغه مرستې یا ملاتړ چې دی نازولی ته ورکړې شوې دي که زمونږ د کوم حکومت سره 20% هم شوه به نو بیا به د پاکستان اقتصاد د راکټ په څیر پورته شوه وو.
کسی حکومت کو اس کا 30% ملا ہوتا پاکستان اس طرح راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا بالکل.
وزیر اعظم شهباز شریف خپل وینا کې د سولر ټیکنالوژي په درآمد باندې 10% مالیه یا ټیکس سمدستي ختمولو اعلان وکړو. وزیر اعظم د اقتصادي صورتحال ښه کولو لپاره د صنعتکارانو نه تجویزونه هم غوښتي. بلخوا تر اوسه د پاکستان تحریک انصاف غړو یا مشرانو په کراچۍ کې د وزیر اعظم شهباز شریف د وینا پاړه سندي ویلي خو 13 د اپریل په لومړۍ کې د تحریک انصاف د حکومت له ختمېدو سره سم عمران خان په ټول هیواد کې د احتجاجي جلسو نوې لړۍ پیل کړې ده او دغه جلسو ته په خپلو ویناګانو کې عمران خان وار په وار ویلي چې حکومت د سازش له لارې ختم شوی دی او پخوانی اپوزیشن او وسنی حکومت د خپلو درغلو پټولو لپاره سره یو شوی دي. د عمران خان په تیر حکومت بیا بیا دا تور لګي چې ریاستي ادارې په شا ولاړې وي. د کراچۍ پوهنتون پروفیسر او د سیاسی چارو شنون کې ډاکټر توصیف احمد خان وایي
اور یہ بالکل بات صحیح ہے کہ عمران خان کو جتنا تعاون اسٹیبلشمنٹ سے ملا
دی وایي چې دا بالکل رښتیا ده. عمران خان ته چې اسٹیبلشمنٹ سمره ملاتړ یا مرستي ورکړي بل چا ندی ترلاسه کړي. د پاکستان اسٹیبلشمنٹ هیڅ کله د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نن ملاتړ نه دی کړی او ککړې هم وي نو هغه محدوده او مدعی لنډوه. مونږ ویلی شو چې د پاکستان په تاریخ کې اسٹیبلشمنٹ له هیڅ حکومت سره دومره ملاتړ ملاتړ نه دی کړی لکه د عمران خان د واکمنۍ په مهال چې کړی دی. خو د عمران خان سره د اسټابلیشمنت د همکارۍ تجربې ثابت کړه چې دغه مرستې یا ملاتړ ناکامه شوی دی.
تجربه ثابت هو گیا کہ وہ تعاون ناکام ہو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پتیر حکومت کا صدا ڈول تورونه لگی خو تحریک انصاف پوڑان دی دا تورونه رد کړي او بیا د پاکستان فوز وار په وار دغه تورونه رد کړي. د فوز د عامه اړیکو ادارې ISPR سو زلویلی چې فوز د پاکستان په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو رازو یوې بلې موضوع ته. په پاکستان کې د پولیو ضد کمپین د مئی پر 23مه پیلېږي. په بلوچستان صوبه کې به هم دغه کمپین ترسره کیږي. هلته د صحت چارواکو اطمینان ښکاره کړی دی چې په صوبه کې د دوی د هلو ځلو له وجې په تیرو 15 میاشتو کې د پولیو یو کیس هم نه دی رپورټ شوی. بلخوا په خیبر پختونخوا او افغانستان کې دا وایرس لا هم شته او د دغې له وجې په بلوچستان کې هم امکان شته. خو د صحت چارواکو پر خلکو غږ کړی چې خپلو ماشومانو ته دا احساس کی ضرور ورکړي. نور تفصیل له ایوب ترین نور.
د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ګډون د هواد په څلور واړو صوبو کې به د پولیو ضد کمپاین د مئی په 23مه نیټه پیل شي. د دې مقصد لپاره ټول انتظامات ترسره شوي دي. د مئی په 23مه نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د بلوچستان چیف سکرتر عبدالعزیز اوکلی وویل چې د صوبې په څلور دېرش ضلعو کې به دا ځل شپږشت لکه 15 ضرورت ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د دې مقصد لپاره سخت ګامونه پورته کړي دي او په کوټه پښین کې عبدالله چمن لورلی او ژوک به وګرځنده کارکوونکو ته په بشپړ توګه سکیورټي ورکول سي. خو نوموړي پر دې خبره اطمینان ښکاره کوي چې د روغتیا د ادارې د هلو ځلو په نتیجه کې د تیرو 15 میاشتو راهیسې په بلوچستان کې یو ماشوم هم د پولیو د ناروغۍ څخه اغېزمن شوی نه دی. په دې ترڅ کې چې مې کله په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز د مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې په افغانستان کې د پولیو وایرس موجود دی. د دې ترڅنګ که په سند او پنجاب کې هم د پولیو ضد ښه کمپین وسی نو بیا دا امکان شته چې د بلوچستان صوبې څخه د پولیو وایرس مخله ختم شي.
کوټه پښین کې عبدالله چمن په دې کې د وو ورځې کمپین دی او په نورو ډیسټریکټونو کې د 15 ورځې کمپین دی او زموږ دا وا ټارګټ چې د 24 لک کښنیان دی او ریول زره ټیمان د زمرغ دغه باوجود د خدای شکر دی په دا زمر د ټیمان د فرنٹ لائن ورکر چې کوم مهنت دغه په نتیجه کې زمر دا ټیم پولیو کیسز نسته لیکن لبه د مرغه په کینارت وزیرستان کې درې کیسز راغلي دي او الته په افغانستان پکتیکا کې کیس تا نو زمر په سیمه کې دا ټیم کیسز نسته. خپل کښنیان د ګډوالي څخه د بچاوي دوه وعده طریقه دا چې خپل کښنیان دوه ساس کې هر ورځ کمپین کې ټیمان د راځي خپل ساس کې ورکوي.
بل غړ ته د چارواکو په وینا چې په صوبې کې د انکاري والي د نو کچ راټیټ شوی ده او 15 ته را رسېدلې ده. څوک چې اوس هم د 50 څخه کم و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ته زړه نه شکوي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز ټیکنیکل فوکل پرسن ډاکټر نجیب الله مروت راته وویل چې د انکاري والدینو سره به دوی لومړی خپله خبره کوي او که هغه نه مني نو بیا به د انتظامي چارواکو د لارې خبرې وکړي چې هغه و ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکور کولو ته اماده کړي.
هغه کور والا سره چې دوی د کوم وجې نه ریفیوزل دي نو اول دوی سره مجلس کوو. هغه نه بعد بیا د علاقې مشر او په جرګې په تور باندې هغه سره ډي سي صاحب مشري کوي هغه سره حال کو او هغه نه باد کنه وسو بیا نو بیا موږ اخري اپشن سری آوي. دا مملکې دي ګرد کم چې مشران دي او دا کور والا دي مور او پلار دي د تسلی لري په دا کې یو شي نسته د ل پروپاګاندا د خلکو د وخت سره کړګي ده. هغه وجه دا ده چې دا کتري یو څه موږ اچ تام زی ګرد دي شي او دا پروګرام د سپژو سکاله را روان دي تر اوسه پورې چا هم دا ثبوت کړی نه دي. موږ به دا ټول والدین ته دا درخواست لرو چې دا هر وار چې دوی ته ایمان درازي دوی سره تاون ورکواسته دا ورکواسته ولی دا مازوري سی او روسی پر دا بیا یو علاج نه کیږي دا لا علاج مرز دی.
دلته خبره ده د ونی ورد چې پر روان کال کې د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمه وزیرستان کې د پولیس خدري ماشومان اغزمن سوي دي. دغه ډول تیر کال په پاکستان کې یو ماشوم د پولیو وایرس څخه مازور سوی وو او داغه تعلق هم د افغانستان او په تیر ما د بلوچستان د کلب عبدالله زلی سره وو. خود چارواک پوینه چې پر روان کال کې د هواد د نورو برخو په ډول د بلوچستان او خیبر پښتونخوا څخه د پولیو وایرس په مخ له ختم کړي، چې لامل به راتلونکي کال د پاکستان لپاره پولیو فری هواد وګرځوي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ملیحه میرزا ته ناورو.
بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې لګېدلې اور نن په لسم ورځ هم نه دی کابو شوی. هغه اور تر 1 کیلومتره پورې خپور شوی دی. په عین حال کې ځایي اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د اور د وژلو لپاره دی ګامونه پورته کړي. اخوا وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان حکومت ته امر کړی چې په شیرانی ضلع کې د چلکوزو په ونو د لګېدلې اور د مړ کولو لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي. عمران خان وایي د حکومت خلاف د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ حتمی نیټه به د اتوار په ورځ اعلانوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په ملتان کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د اتوار په ورځ په پېښور کې د ګوند مرکزي کمیټه غونډه رابللې ده. نوموړي ویل چې د اسلام آباد طرف ته لانګ مارچ به د مې 25 نه تر 29 په منځ کې وي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو د چارو وفاقي وزیر ویلي چې په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون او ائتلافیانو شمیرې 100 د نزدکه د ټاکنو کمیشن پریکړې سره د دوی په حکومت ساسر نه پریوزي. مریم اورنګزیب دا خبرې پرون په اسلام آباد کې لاغي وروسته کړي چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د هغو 25 غړو رکنیت ختم کړي چې د وزیر اعلی جوړېدو لپاره د مسلم لیگ نون حمزه شاباس ته رای ورکړې وه. بلخوا د تحریک انصاف مخکښ فوا چودري پرون په ټویټر باندې لیکلي چې د الیکشن کمیشن پریکړې وروسته په عملي توګه په وفاق او پنجاب کې حکومت ختم شوی او یوازې آئینی اختتام پاتې دی. وزیر اعظم شهباز شریف پرون په کراچۍ کې تاجرانو ټولنې ته ویلي چې د هیواد اقتصادي حالت په صبر سره وسیړي او د خپ کولو لپاره حکومت اړین ګامونه پورته کوي. نوموړي له سوداګرو نه غوښتنه وکړه چې د موجوده اقتصادي حالاتو د حل لارې وړاندې کړي. او د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې پوځ یې په ماریوپول کې د زوفستال د فولادو په کارخانه مکمل کنټرول حاصل کړی او ټول یوکرېني جنگیالي چې هلته پټ شوي تسلیم شوي دي. یوکرین دا خبر په سمدستي ډول نه دی تایید کړی.
لند خبرونه مو د ملیحا میرزادنه واوریده. اوس راځو یو بل موضوع ته. په پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست کې د کامونو او خیلونو ترمنځ د اختلافونو داوو او لانجو د حل په خاطر د کامی مشانو دنیا عالمانو یو شل کسیزه کمیشن وګمارل شو. د لوی پکتیا په یادو څلورو ولایتونو کې له پیړیو راهیسې د کامونو او خیلونو ترمنځ د غرونو، ځمکو او دشتونو په سر داوې او لانجې موجودې دي چې کله ناکله د وسلوالو شخړو او یو بل لوري ته د مرګ جوبل د اختو سبب هم شوی دی. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې.
په پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د قومي شخړو او نور لوی او وړو لانجو د حل په خاطر د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډون یو شل کسیز کمیسیون وټاکل شو. د یادو ولایتونو والیانو په خوست کې ویګړې غونډې ته د خبرو پر مهال ویل چې په دې ولایتونو کې د دښتو، غرونو او سړځایونو پر سر پرله پسې دعوو او لانجو حکومتي ادارې په دې مسایلو بوختي ساتلې دي. خوست والي مولوي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې د څلورو ولایتونو د مشرانو او عالمانو ګډې غونډې ته ویل چیرې کومې خوا سرغړونه کوله نو حکومت سره دا امکانات شته چې په جبري ډول پریکړه ورباندې عملي کړي.
نن میاشتې ستاسو دوانه د امارات نظامي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي ټول امور پټه باندې ولاړ دي. ټول ورځ دي ولیان، وزیران، صاحبان، قومندانان په دې باندې مشغول کړي دي. د ماز مکه یونی وا په مې تعرض وکړو دا دولتي دا او دا شخصي دا 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 دا
په غونډه کې د پکتیا والی مولوی علی جان احمد هم په خپل خبرو کې په ورستوي څلورو لسیزو کې د بهرانیانو د مداخلو په خوا کې په خپل د افغانانو خپل منځي اختلافونه هم د اندېښنې وړ وبلل.
سیدونه مشکلات سره د دونه ستونزو سره باوجود الحمدلله چې زموږ اولسونو، زموږ د ملت او زموږ د اقوامو خپل ذات البینی مسائل لپاره زمون مشران څومره هلزاري کوي.
قومي مشر توريالي منګل له حاکم نظام وغوښتل چې دشته داخلي اختلافونو او بهرنۍ مداخلو د لمنځه وړلو لپاره دي قومي جوړښتونه پیاوړي کړي.
د اسلامي امارت نامو هیله دا ده چې هغه قومي جوړښتونه چې په تیرو لسیزو جګړو کې لمنځه تللي دي هغو ته باید د کلک ځیر شي او هغه قومي جوړښتونه راژوندي کړي تر څو د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي شخړو د منځه وړلو سبب وګرځي.
بل لوري ته د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د قومي شخړو او لانجو په حلولو کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو رول اغیزمن او باله او غوښتنه وکړه چې د شل کسیز کمیسیون سره د قومونو او خلک همکاري وکړي.
اوس موږ نن ځانبر ته او منګل ته سوال دی او ټول شخړو والا ته چې هر څوک وي، که د ګیانی وي، که د کوچیانی وي، که د اردو وي، که د دریسی وي، که د بربزی وي، نن نه بعد دایمن د اوربند هیڅوک نشي کولای ته جواز وکړي. دویم هر مسله چې وي راشي په صلح او د خلکو ته بواک اختیار وکړي.
د یادونه ورته للسکونو قانونو راهیسه د لوی پکتیا په قومونو خیلونو او زینو زاینو کې حتی د کلیو ترمنځ د غرونو غونډیو څړزاینو او دختو پر سر داوی او لانجی موجود دي چې ځینې وختونه د هغوی ترمنځ د وسلوالو شخړو لامل شوی دي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په داسې حال کې چې پاکستاني چارواکو په قطر کې د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف سره د نوي پور پر شرطونو د پخوانی هغه د ستنولو د مودې پر غزولو خبرو ته دوام ورکړی دی. پاکستاني روپۍ په دوامدار ډول خپل ارزښت له لاسه ورکړی او د مې پر 19 هم یو امریکایي ډالر په 200 روپو پلورل کېده. بلخوا حکومت کفایت شواري له پلان سره سم له بهره د گاډو په ګډون د 8.5 قیمتي او غیر ضروری شیانو په درآمد بندیز لګولې دي. د روپۍ ارزښت څنګه کمیږي او د ډالر نرخ ولې لوړیږي، په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنری نو.
د پاکستان فارکس اسوسییشن د مې پاتل لسما د پاکستان په اقتصادي وضع د اندېښنې څرګندونه وکړه او زیاته کړه چې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ قیمت 200 تا پورته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خزانه د وفاقي وزیر مفتا اسماعیل په مشرۍ پاکستانی پلاوی په قطر کې د پیسو د نړیوال صندوق د چارواکو سره خبرې اترې پیل کړې دي. پاکستان غواړي چې ایم ایف پورته د 8 اربا ډالر قرض ورکړي او د قرضې د بیا ادا کولو موده هم وغځي. آیا دا مذاکرات به کامیاب شي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي شیخ حسین وایي چې په دغه اړه په باور سره څه نشي ویل کېدی، خو ایم ایف بګوري چې آیا حکومت زړورې پریکړې کولی شي او بل دا چې پاکستان کې سیاسي قرارې شته او کنه. نوموړی په دغه اړه نور وایي،
دا صرف دا خبر نه ده چې آی ایم ایف بچ دی بس مذاکرات به کامیاب شي او فوراً به پاکستان ته یو قسط ورکړی شي او چې کوم هغه سره اصل حقي اګریمنټ شوی و غالباً د 6 ارب ډالر هغه به زیات شي او هغه به 8 ارب ډالرو ته لاړ شي. که یو ارب ډالر چې دی نیکسټ فیو ډیز کې هفتے دوه کې رام شي، نو دې دا مطلب نه ده چې دا ټول مشکلات به اکدم حل شي. اصل خبره دا ده چې آی ایم ایف سره چې مذاکرات کامیاب شي دی به یو پازیټیو میسج لاړ شي. اوس دا مذاکرات کامیابیدل په دې باره کې څه پرډکشن کول ډېر زیات ګران دي. هغې وجه دا ده چې آی ایم ایف کوم ګوري چې پاکستان کې د ټیم سټیبلټی شته او که نشته.
پاکستان د تیرې سمودې نه د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په هیواد کې د سیاسي بې قرارۍ له کبله کاروباري هلې ځلې اغېزمنې شوې دي او د شیانو بیې لوړې شوې دي. هغه کوم عوامل دي چې په نتیجه کې د روپۍ قیمت راوغورځیږي او د ډالر قیمت نور هم پورته شي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د سنټرل ایشیا اکنامک کوآپریشن په نوم د ادارې یو څېړنکار ډاکټر عبدالصمد خان وایي چې په پاکستان کې سیاسي بې قرارۍ د کاروبار کمزور شرې او د بهر ملکی قرضو په حجم کې اضافه اقتصاد اغیزمن کړی دی چې ټول فشار یې په پاکستانی روپۍ پریوته دی. نوموړی نور وایي،
د بجټ خساره مو سره ډیره زیاته ده، د تجارت خساره مو سره ډیره زیاته ده، او په تیره تیره که مونږ د قرض د حجم ته وګورو نو ډیره زیاته ده. مونږ چې کم دانو قرض په مونږ باندې مخ په بره باندې روان دی او دا ټولې خبرې چې کم دی نو اخر کې د اعتماد چې کم کمی دی، د څومره چې د بهر ملک انویسټرز دي یا ډومیسټک انویسټر دي هغه ستا په روپۍ کې اعلی راضي انویسټ کوي، تجارت کوي چې ستا په روپۍ باندې هغه اعتماد دي. نو دغه غیر اعتمادي چې کومه ده نو بنیادی هم یو وجه ده چې دا ډالر چې کم دی مخ په بره باندې روان دی.
بلخوا په پاکستان کې د شیانو بیې لوړې شوې دي او عام خلک په خپل ورځني ژوند کې د ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس یو چارواکي کریم خان وایي چې کچرې دا لړۍ روانه وي او د ایم ایف او پاکستان ترمنځ د نو قرضو په سر معاملې هواري نشي، نو کې دی شي د یو ډالر بیا 2500 روپو ته پورته شي چې ورسره بعد شیانو په بیا کې نور هم اضافه کیږي. د ډالر د بی لوړې دوه په عام ولس اغیز وی په دغه اړه نو موړه وای
منګه پټرول د بار نه چې کم دنو امپورټ کو نو زمون کم چې برآمدات دي کم چې د بار متمنګ شزونه امپورټ کو نو هغه ټول ګرانيږي موږ ته په پاکستان او روپو کې د دین علاوه ډېری کارخانی داسې دي چې هغه را میټیریلز چې کم دنو غم د بار متنه امپورټ کوي چې را میټیریلز هم کارخانه دار ته چې کم دنو ګران ملاويږي نو هغه سرم چې کم دنو قیمتونه بنور سیوا کیږي موږ چې بیرونی قرضه کم اغستې ده نو هغه ټوله په ډالرو کې ده چې کوم ریوینیو ده هغه په روپو کې را روانه ده او بار دغه موږ چې کوم دینو د قرضې چې کوم پیم سرویسز کو سرویس پیمنټ کو نو هغه مطلب دار چې په ډالرو کې ده نو زمنګ د قرضې چې کوم دینو حجم مسرم سیوا کیږي
په ان حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې حکومت د بیړني اقتصادي پلان د لاندې له بهره د اته دیرش غیر ضروری توکو پر اوړلو د بندیز فیصله کړې ده. له دغه وروسته وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د دې فیصله سره بعد د هیواد قیمتي زر مبادله خوندي شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د پښتو لیک لوست د دودولو او د یو او کره لیک دود په اړه دوه ورځې غونډه وشوه. غونډه ته د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالانو، شاعرانو او پوهانو ورغلي وو. د مئی پر اتلسمه د غونډې تر پای وروسته د پیښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر نصر الله جان وزیر مشال ریډیو ته ویل ژبه هغه مهال پرمختګ کوي چې په کې لیک او لوست او همداراز علم عام وي. د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د پښتو ژبې د معیاري لیکدود لپاره باید پراخې هڅې وشي. نور تفصیل د غلام غوث نور.
په پښتون کلچر میوزیم کې د پښتو لیک لوست پرمختیایی او املایی ستونزو د سرخط لاندې دو ورځنی سیمینار ترسره شو. د دغه سیمینار د اهدافو په اړه د پیښور پوهنتون د پښتو د څانګې ډایریکټر نصرالله خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
چې نه پښتو عام کړل شي، پښتو خلکو ته ډیره ورسول شي، په لیک پاول سره د لوست پاول سره دا څلور جوز دي د یوې ژبې د لپاره پاغې کې ویل او اورېدل دا خو عام دي. په دې کې چاته ستونزه نشته. ستونزه چې دا هغه په لیک کې ده، یعنی چې ته په خپل څه ذهن او فکر کې یا څه د خپل ضمیر اظهار کول غواړي هغه لیک ته سپرل دي. دویم لوست دی، یعنی د علم د خورولو لپاره دغه دوا بنیادی شیان یو لیک دی یو لوست دی، دا بنیادی مهم دی. ژبه اعلی ترقی کولی شي چې په هغه کې د لیک او لوست ذرایعه او د هغې ستونزې حل کړی شي او ذرایعه عام کړل شي او په ریاستي سطح باندې، په دولتي سطح باندې، په ولسي سطح باندې، په ادارو کې، په نورو ارزیونو کې چې چرته ضرورت وي دغه دوا عنصر په قوي توګه محسوس کړل شي او وده ورکړل شي.
د افغانستان د علومو د اکیډمۍ یو غړي ظاهر شکیب د سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په بر وطن کې پښتو ژبه سرکاري حیثیت لري او هغلته کې د پښتو د معیاري لیکدود په برخه کې ډیر کار شوی، خو په کار ده د دواړو وطنونو لیکوالان او د ژبې پوهان په یو معیاري لیکدود باندې متفق شي.
زه فکر کوم چې ژبه او دغه چې ده لهجه دا دوه بیل شیان دي، دا په خپل ځای باندې سم دي. د املایي وحدت لپاره په ټولو ژبو کې ډیر کار شوی دی. که موږ نورې د پرمختللې ژبې وګورو د دې لپاره ډیر زیات کار شوی دی. داسې بحثونه چې عدالت کېږي یا په باړه غلې کېږي یا بر کېږي یا لر کېږي، دا بحثونه د املایي وحدت لپاره ډیر مهم دي. دې کې ستونزې په نخښه کېږي، په دې کې زمونږ د ژبو نږدېوالی په نخښه کېږي، د لهجو بحثونه را مطرح کېږي، د ویونو او د کلمو بحثونه را مطرح کېږي. دغه بحثونه د پښتو ژبې د مختګ د پاره ځپی کوم چې دا ډیر مهم باسوره دي. خو کومه د سی باسونه ونه لرو نو موږ بسل کاله بعده معیاري ژبه ونه لرو.
خو د پښتونخوا وطن لیکوالان او پوهان په دې نظر دي چې د باړګلۍ په کانفرنس کې شي د لر او بر وطن جګ پوهان په کومه املا سلا شوی وو په کار ده هغه د پښتو معیاري لیک دود وګرځول شي. د نوخار یو لیکوال او په بیلابیلو سکولونو کې د پښتو ژبې یو پخوانی استاد فرهاد محمد په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
پښتو اکیډمي په کال 1990 کې په بغړګلې کې یو اجتماع رابللې وه او د پښتو د املا په باره کې هلته کې ځینې فیصلې کړې وې او هغه فیصلې د بغړګلې د 19 فیصلو په نوم باندې بیا شایع کړې شوې وې. دغه باندې وخت په وخت بیا ورکشاپونه هم شوي وو چې په دغه املا کې مونږ څه کمی یا څه سقم پاتې دی چې هغه لرې کړو. موجوده دا نن او یا پرون په 19 او 23 چې دا کومه پښتو کې جمعه کوم سیمینار دوه ورځنۍ منعقد کړی دی، نو د دې غرض هم دغه دی چې زمونږ دا املایي وحدت دا برقرار پاتې شي او که په دې کې څه کمی وي چې هغه کمی مونږ پوره کړو.
په سیمینار کې د پښتو ژبې د پوهانو، لیکوالانو او شاعرانو ترڅنګ زده کوونکو هم برخه واغېستله. د عبدالولي خان پوهنتون نه دې غونډې ته راغلي یوې زده کوونکي مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم سبا ګل زبیر دی او د ایم فیل سکالر یم. په یو کور کې یو قسم خلک اوسیږي، که په هغې کې بل څوک انټر شو نو د هغې هغه لهجه خو نه شي ویلې. که نه زمونږ لهجې سره لیکل هم بدل شوي دي، زمونږ هغه لهجې دومره هاوي شوي دي چې هغه په لیک لوست کې راغلي دي. نو دې لحاظ سره مونږ له پکار دي چې مونږ لیکل په یو املا کې راوړو. لکه مونږ که عام پښتو وایو نو مونږ خو به د یو بل نه جدا وایو، که لیکل کوو د یو بل نه به جدا کوو، خو که نصابي ژبه زمونږ یوه شي نو الله به دا کار کېږي چې زمونږ پوهان اوغواړي، زمونږ لیکوالان اوغواړي، نو دا کار به ډېر زیات اسان شي.
دغه سیمینار کې د پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالانو، شاعرانو او د پښتو ژبې سره تړلي د تعلیمي ادارو او پوهنتونونو استادانو ګډون وکړو او د پښتو ژبې د پرمختیایي ستونزو او لیکدود په اړه یې مقالې هم وړاندې کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د جمعې په ورځ مازیګر مهال د افغانستان په خوست ولایت کې د زرغون افغانستان کرکټ کپ سیالۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو اتلولي د نجیب زدران په مشرۍ هندوکش لوبډلې وګټله. پای لوبې ته د زرګونو خوستوالو سربیره د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي هم ورغلي وو. لوبغاړو خوښي څرګنده کړه چې دا قسمه لوبې د دوی د کرکټ لوبې لپاره ګټورې ثابتېدای شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د جمعې ورځې ناوخته په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ د هندوکش لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د پایلوبې د لیدلو لپاره چې تر ناوخته مازدیګرې دوام وکړ، لوبغالي ته زرګونه خوستوال ورغلي ول. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک مشال راډیو ته وویل په دې لوبې کې په ځانګړي ډول ځوان لوبغاړي ښه وځلېدل.
په خوست ولایت کې زرغون افغانستان کپ سیالۍ په بریا سره پای ته ورسېدلې. دا لوبې خورا مهمې او ګټورې وې. تاسو ولیدل چې په دې کې ډېرو لوبغاړو ډېر ښه پرفارمنس وکړ او ډېر ښه وځلېدل. ملي لوبغاړي بشپړ چمتووالی ونیو راتلونکو نړیوالو 500 ورځو لوبو ته. په راتلونکو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله زیمبابوې ته سفر لري. زیمبابوې کې به د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې 500 ورځې، درې نړیوالې 100 ورځې لوبې ولري. د درې نړیوالو 500 ورځې لوبو څخه لوبډله کولای شي چې په مستقیم ډول نړیوال جام ته نیغ په نیغه لار پیدا کړي. او هم له خوستوالو ډېره زیاته مننه کوو چې دلته راغلل، خپل لوبغاړي په میدان کې تشویق کړل، ډېر تود هرکلی وشو، ډېرې ښې لوبې وشوې.
د دې سیالیو د لیدلو لپاره د زرګونو خوستوالو سربیره د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دویم مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي، انس حقاني، احمد الله وسیق او د خوست ولایتي ادارې مسؤلان هم ورغلي ول. په خوست کې د زرغون افغانستان د 500 ورځو لوبو اتلولي هندوکش لوبډلې وګټله. د ګټون کې لوبډلې کپتان نجیب زدران مول دا لوبې د ملي لوبډلې لپاره په ډېر ډېر مهمه دي چې زیمبابوې ته د دوی سفر را لاندې دی.
موږ د پاره نېشنل ټیم د پاره ډېر زیات مهمه ځکه چې موږ سفر رانیز دي د زیمبابوې ته روان یو. د موږ د ټورنمنت هدف دا و چې موږ تیاری وکړو د زیمبابوې د پاره، نو هغه بیټسمنان او بالران خپل تیاری مو او ورسره ورسره موږ ځوانان لوبغاړو ته موقع ورکړلې، دوی سره خپل ایکسپیرینس هم شیر کړ چې څنګه باید پریشر کې لوبو شي، چې څنګه باید اننګز غټ کی، چې څنګه مشکل وخت کې سړی بالینګ نه ده، ټول هم دوی سره شیر کړ.
د 19 کلنو لوبډلې لوبغاړي صدیق قتل ویل دا لوبې په ځانګړي ډول د ځوانو لوبغاړو د راتلونکي لپاره ډېرې ګټورې وي.
ډېر زیاتې پورې لوبې وي. کرکټ بورډ نه ډېره مننه چې دغه سه په کم وخت کې دغه لوبې موږ ته ارینج کړې. نو واقعا ډېره زیاته فائدہ کوي. ځکه په یو خو لایف بل د نېشنل لوبغاړو منځ کې وي، نو ډېر فائدہ بوک ان شاء الله فیوچر کې موږ د ټولو ځوان لوبغاړو لپاره ایکسپیرینس د دوی نه موږ زده کړل کوم چې نېشنل پلیرانو سره
کڅه هم په خوست او ټول افغانستان کې د نورو دودیزو او ځینو نړیوالو لوبو په پرتله کرکټ یو نوې لوبه ده، خو بیا یې هم په ځوانانو او ماشومانو کې ډیر مینوال پیدا کړي او په اوس وخت کې نږدې په هر کلي او قوم کې د کرکټ لوبې تر سترګو کیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو رازو یوې بلې موضوع ته د مې 28 د چایو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د پاڼې د معلوماتو تر مخه په نړۍ کې د اوبو نه وروسته تر ټولو زیات چای سکل کیږي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کربندې د تنظیم په وینا د کال 2020 پورې د چایو استعمال 2.5 لک ټنه ته ورسیږي. دا وخت دغه شمېره تر 1,10,000 ټنه نه زیات ده. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی د لاهور په جیون نومي سیمه کې د شانګلوالو یو هوټل ته ورغلی. هلته د هوټل د مالک سره هم خبرې کړې دي او د چایو یو مینوال سره هم. نو اورو چې دوی سوای دغه ریپورت د چایو د دغه هوټل پر غږ پلیک
او دنه په بدن مرګ شپګه کیندل سپو دی ولو هغه چې مرګ لګای خپل نشه ورته په منډه
د شانګلی ټی سټال یا د پوښښې وچایو په هوټل کې محمد حامد کارکونکو دغه کوي غاکته چای ورکړي. حامد تنزلس کال وړاندې جیون مارکیټ لاهور کې د چای هوټل شروع کړو. نن وختونه ورسره هم د خپلې شانګلی پنزل لستانه په روزګار دي. پاکستان کې د چای څښونکو تعداد هر کال په زیاتېدو دی او د ملګری ملتونو د خوراک او د کروندې تنظیم فوډ اینڈ اګریکلچر د 2013 د ریپورت تر مخه پاکستان کې هر کال 1,03,000 ټنه چای استعمالیږي. دغه تعداد به په 2020 کال کې د 8,000 ټنو په زیاتېدو سره د 2.5 لک ټنو نه واوړي. پاکستان کې د چایو ترڅنګ قهوه یا شنې چای هم زیاتې خرڅېږي، خو د دغه چایو مقدار نه دی معلوم. د حامد په هوټل کې کوم رقم چای زیات خرڅېږي؟
چای کې موږ ساده چای ورکو، دود پتی ورکو، لاچی والا چای ورکو. دود پتی دار چای کې موږ اوبه نه اچو، خالص پیونه جوړو. چای چې کوم دی هغه موږ اوبه اچو. ډیمانډ دلته دود پتی زیات دی.
کستا سودا پیالي خوري رغټي دا په 100 روپۍ دا
چای رټ 35 روپۍ کپ دی.
50
50 دود پتی جره 40 دا.
د چایو نړیواله ورځ هم هر کال د مای په 28 منزل کیږي او د ملګری ملتونو په پاڼه دی کړی شوی چای د اوبو نه پس تر ټولو زیات څخون کې شه دی. هر وخت یې ملمانوي، نو د اوبو نه پس ملمستیا همیشه هم په چایو کیږي. پښتانه او د نورو ژبه ویونکو هم عادت وي چې د خوراک نه پس چای خامخا وڅښي. ډاکټر اعجاز یوسفزی د شانګله هوټل سره دیوال په دیوال د خوراکي شینو په یو بل هوټل کې د ماخام ډوډۍ خوړه، نو د چای هوټل ته ورتاو شو.
بل پښتانه د ایکسپیکټ کو کنه چې موږ ته بخا مخه چای خو دلې کی دغه زمونږ غ روایتي دی. بل د خلکو خوخي زمو بیسیکلی خوخي
مزګ څوک در د چای نه راوړي او د ملمستیا دی په ډوډۍ باندې په خوراک باندې وکی آی د ټاپ هغه ملمستیا تند ماتې کی چر زی من زما سې ملمستیا شو کنه.
نه نه جی چای وس کی کنه کډوډۍ ټیک تار سونه شاندار شاندار نه ساده خی رنگی نه کوچی پاخری کی سړی چې اوس کینو هغه به سوی چې اخرنی بالا چکو لګی دا شې حساب برابر شو. نږدې مرګری فرانک نه سور سیوای نو موږ ته خپل وای چې چې خامہ خراب براو بسی.
د ملګری ملتونو د معلوماتو تر مخه دا ثبوت شته چې 15,000 کال وړاندې په چین کې چای څخل کېده. د چایو پیداوار د هندستان په شمالي سیمو، په میانمار او د چین په جنوبي سیمو کې کیږي. خدا معلومات چې چای تر ټولو اول په کوم ځای کې پیدا شوه نشته. دوی زیاتوي چې د چایو پیداوار غربت کمولو کې، د اولګي په ختمولو کې او زنانه به اختیار کولو کې موثر ثابتېږي. شانواز ترغزه مشاهد ریډیو لاهور.
د مشال رډیو خپرونې د سهار لنه د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوي بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د مشال ریډیو ټول پروګرامونه تاسو زموږ پر فیسبوک پاڼه او د دې سره سره د مشال ریډیو په ټویټر پاڼه باندې هم تاسو ځان د تازه او حالاتونو خبر ساتلی شئ. زو یوې بلې موضوع ته د خیبر پختونخوا د پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ په نوم پرمختیایي ادارې ویلي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو نه پس هلته د ښارګوټو منصوبه بندۍ او د تاریخي ورثو د مرکزونو د بیا بحالۍ لپاره حکومت سروې پیل کړی ده، او په دې کې د تاریخي ځایونو او لرغونی آثارو سروې هم کیږي چې د سیلګرو رسایي ورته پیدا کړي او سهولتونه ورته برابر کړي. دغه اداره وایي د دې سروې پیل یې د خیبر ضلع نه کړی او هلته یو شمیر ځایونه په نښه کړي دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پختونخوا پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ په نوم پرمختیایي اداره وایي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پسې خیبر ضلع په شمول په ټولو قبایلي ضلعو کې د ښاري منصوبه بندۍ او د ورثې د مرکزونو ډیزاین کولو لپاره سروې پیل کړي چې هلته کومې زړې آبادۍ دي چې دا د هغې سیمې د خلکو د ژوند ژواک مطابق بیا ورغوي او بازارونو کې خلکو ته سهولتونه ور کړي. دغه اداره وایي دې لپاره هم سروې پیل کړي چې هلته تاریخي ځایونو او لرغوني آثارو ته د سیلګرو رسایي پیدا کړي او ورسره سهولتونه هم ورکړي چې په بیا بیا ورته سیلګري ورزي. د خیبر پختونخوا پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ په نوم پرمختیایي ادارې یو مشر کلیم الله مشال ریډیو ته وایي
ماسٹر پلان اصل کې یو پورا کمپریهنسیو پلان وی چې کوم کې مونږ د یو علاقې یو پورا فیس را پیدا کوو، د پورا یو مخ را پیدا کوو. پای کې مونږ د غي ټرافیک سرویس کوو، وای کې ټرانسپورټیشن سرویس کیږي، هاوسینګ سرویس کیږي، هیریټیج سرویس کیږي، اربن ډیزاین سرویس کیږي، سوشو اکنامیک کنډیشن د خلکو ګورو، چاغي سوشل لایف څنګه ده، اقتصادي او سماجی دغه ګورو، او بیا د غي چې کوم لایف سټایل لغه ګورو. نو بیا مونږ چې کوم پلان جوړو بیا د غي بالکل هغه خدو خال ته ګورو، هغه مطابق مونږ پلان جوړو. دې لاندې دا په کار چې لکه کم اوس پورې مونږ خلکو نه مشورې واغشت، نو خلکو خدا رائے ده چې دلته کې یو ډېر فرست کلاس هوټل پکار دی چې کم ټورست راځي اې د پاره ډېر یو سپیشل ځای پکار دی چې مطلب تاریخي مقامات هم ګوري، پلس هغه فسیلیټیټ شي چې هغه بل ځل راتلو باندې چې دی اماده شي، هغه داسې مطلب چې هغه یو ځل راشي او دوباره هغه تل راتلو تیار نه وي.
دا چې په لومړی مرحله کې دی دارې په خیبر ضلع کې کوم تاریخي ځایونه او لرغونی آثار په ګوته کړي چې تا سیلګرو رسایی پیدا کړي او هغوی لپاره د ناستی ځایونه جوړ کړي. په دې اکلا د دغه ادارې مشر کلیم الله وای
ټول ناول لنډی کوتل بازار چې ریکمند کو چې دا چې دی دوباره او ماغه جوړ شکل ته برابر شي کنه. قافلې مافلې چې راځي تاجکستان او بخارا وغیرہ چې کوم خلک هغه کلچر او هغه هیریټیج خو دوباره راجوندي شي کنه، پلس دا تاریخ چې کوم ټوریزم دی چې کوم مختلف قسمه پی سی ون وغیرہ جوړ شي. تیمورلین بازګړ چې دا منګولیا یو دغه امیر تیمور وته ویلو جی جنگجو دغه په وینا ما چې داسې جوړ شوی کې ته په کار چې دلته کې خپوره سپورت جوړ شي، دلته کې کناستو زی وی، دلته کې د پاتې کې دو زی وی، دلته کې ویزټ کول زی وی.
د خیبر ضلع خبريال او فعال خلیل پردای وای چې په 2001 کې د خیبر سفاری ټرین پټلۍ ډنګ شوی خو تر اوسه پرې کار ونه شو، نو په کار د داسې منصوبې یوازې سروې پورې محدود پاتې شي بلکې په دې باندې عمل هم وشي.
کومګه چې په دغه باندې کار وشو ځکه چې دلته تاریخي آثار پرتی په دغه آثار باندې کې یو ځل کار وشو، نو ځین چې بیا به یو ځل دغه علاقه د سیلو سیاحت مرکز وګرځي.
په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا ویلي چې اوس به هلته ټول تاریخي ځایونه او لرغونی آثار په خپل ولکه کې اخلي او دا غي ځایونو د ژغورلو لپاره به کار کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې